هم واخلو خواغوی لازادی رادیو سره خبرو کولو ته حاضر نسول. مخکې د دې ادارې مسؤلینو ویلي وه چې دوی په کندهار کې تر 2000 ډیرو سوالګرو ته میاشتانه معاش او مرسته ټاکلې ده.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې بحث پیلېږي چې موضوع یې دا ده چې آیا په افغانستان کې په رښتیا د اختر د لمانځلو دود پیکه شوی دی؟ خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن حالت دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د یونیسف د عامه اړیکو مسؤول دان ټیمی پرون ټینګار وکړ چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره له دوی سره مرسته وکړي. ښاغلی ټمی وایي دا د سیاست وخت نه، بلکې د ماشومانو د ژوند ژغورنې وخت دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزي پرون د لوی اختر په مناسبت پر ایکس شبکې په یو پیغام کې ویلي دي چې غواړو هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي او د خپلو بچیانو پر مټ د بریا او پرمختګ لوړو درجو ته ورسیږي، نو باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره کړو. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه هغه مهال په یو فرمان کې ویلي وو چې دا پریکړه موقتی ده، خو له زرو ورځو وروسته لا هم داسې هیڅ نښې نښانې نه ښکاري چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو د ارادې ښکارندویي وي. خیریه ټولنې او ملګري ملتونه د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د 11 کډوالو د مړینې او د 46 تنو نورو د تري تم کېدو خبر ورکوي. د جرمني یوې خیریه ټولنې چې په سیمه کې د ژغورنې یوه کښتۍ لري وایي ژغورونکو یې له یوې ډوبې شوې لرګینې کښتۍ څخه 150 کسان ژغورلي چې 2 تنه یې بېسده وو، او د همدې کښتۍ په کوزنۍ برخه کې د 10 کسانو مړې موندلي دي. د ټولنې پر خپله ایکس پاڼه د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې دوی او همکاران یې له دې کبله خپه او قهرجن دي. دا ټولنه همداراز وایي ژغورل شوي کسان یې د ایټالیا ساحلي ساتونکو ته سپارلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر نن له دې جرمني ټولنې سره په ګډ بیان کې ویلي دي چې په دې کښتیو کې سپاره کډوال د سوریې، مصر، پاکستان او بنګلادیش وګړي وو. د اسرائیلو صدر اعظم نن جنگی کابینه رنګ کړه. بنیامین نتنیاهو د کابینه غړو ته خبر ورکړ چې د جنگی کابینه په منحلولو سره به اوس د وزیرانو د یوې محدودې ډلې په مشوره حساسې پریکړې کوي. جنگی کابینه د غزې د جګړې لپاره په پریکړو کې مرکزی رول لوبولای دی. نتنیاهو دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د حکومت له ائتلاف څخه دوه جګپوړي وزیران بنی ګانز او ګادی اسک اسنکوټ او د هغوی ګوند هیوادنۍ اتحاد رسمان ووتل. دواړه وزیران د اسرائیلو د پوځ پخواني لوی درستیزانو چې د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له برید یوه اونۍ وروسته د دې لپاره پر ائتلافي حکومت ورګډ شول چې د جګړې په اړه د حکومت په پریکړو کې برخه واخلي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. بنی ګانز او ګادی اسنکو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د جګړې په کابینه کې د دوی د پاتې کېدو وخت پای ته رسیدلی او نور نو د ښاغلي نتنیاهو پر پریکړو اغیز نشي کولای. او کرملن خبر ورکړی چې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سبا سه شنبه شمالي کوریا ته دوه ورځنی سفر پیل کړي. د کرملن د بیان له مخې چې نن خپور شو تمه ده چې پوتین به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پوځي برخو کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي پر پیونګیانګ تور لګوي چې له روسیې سره د پوځي ټکنالوژۍ او نورو مرستو په بدل کې د اوکراین په جګړه کې د توپچی، توغندیو او پوځي تجهیزاتو په برخو کې مرستې کوي، خو مسکاو او پیونګیانګ دواړو روسیې ته د شمالي کوریا د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي.
بې 25 دقیقه.
دو خبرې دی، یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 25%
متاسف یم چې حکومت
جګړه کوي. کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقه اونیز بحث تمو په سلامونو هر کله کو هغو کسانو چې لوی اختر دی یک شنبه ورځ پیل کړي د اختر دویم ورځ دی ورته مبارک وي هغو کسانو چې نن دوشنبه پیل کړي د اختر لومړی ورځ دی ورته نیکمرغه وي نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د تیرو کلونو پرتل ولې د اخترونو د لمانځنه په بڼه کې بدلونونه راغلي دي طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خپل لومړی واکمنۍ په څیر پر موسیقي بندیز لګولی خلک اتڼونو او کنسرتونو ته نه ورپرېږدي دی د ژیرې د خرایلو او اوږدو ویشتانو مخالف دی او حتی د خلکو په نورو شخصي مسایلو هم کار لري د طالبانو وسلولو په ځینو مواردو کې هغه ټوکمر او تنس کوونکي هم نیولي چې په ځینو محافلو کې به یې خلک خندول پخوا به په اخترونو کې خلکو ډول ډول میلې کولې سندرې به وي سندریز پروګرامونه به وو اتڼونه به وه خو اوس په افغانستان کې پر موسیقي نڅا او نورو خوښیو بندیز دی خلک هم اړ دي چې یا په پټه سندرې واوري یا هم په خاموشۍ سره خپلې خوښۍ ولمانځي په ټولنیزو شبکو کې هم د خلکو د لمانځنې د کمرنګه بڼې تصویر لورای ښکاري چې د دوی د داخلي نړۍ روایت انځوروي 25 دقیقې بحث کې مو مېلمانه دي لیکواله او مدني فعاله اوژۍ امیل د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار او د چارو شنونکی فهیم سادات چې په څو شیبو کې به مېلمانه راسره وصل سي د تاسو مېلمنو ته هم ښه راغلاست وایم ستاسو دې هم د لوی اختر شیبې ښکلې وي په پیل کې تاسو ته راځو مېرمن امیل په افغانستان کې د نږدې کلونو پرتله د اخترونو په لمانځلو کې څه تغیرات تاسو ګورئ
په خوانی اختر او اوس اختر واقعا زمکه تر اسمان فرق کړی دی هغه وخت یو بېشانه خوشحالي ماشومان ځوانان مشران هر څوک چې به مرور و وخت تن سره دا پرېکړه کړې چې تر هغه په مخ کې زه ورته ځم او زه به یې په خلا کړم دې کې څومره لوی حکمت دی په دې اختر کې څومره لوی برکت دی څومره محبت دی افغانان څومره خوشحالي ګانې به بېشانه چې هرنوتلې د سبا ورځ دپاره چې اختر کېده ماشومان یو رقم یو دنیا خوشحالي ځوانان بل ډول مینان بل ډول ورکړي جنکې بل ډول مشران بل ډول کشران بل ډول څوک چې فاتحه درلوده بیا د هغوی احترام دپاره بل رواجونه او هر یو یې ډېر په ښه شان یعنې تېرېدل دا اختر دومره ښایسته مذهبي جشن د افغانانو چې زما یادېږي او اوس واقعا ډېر ورته ارمان کوم او نن چې هر چا ته چې ګوري دغه د خوښۍ نښې په سترګو په مخ کې لیدل کېږي دومره سرګردان لالهان د په غمو کې ډوب چې حیران پاتې کېږي چې پرون چې د ښار نه تېرېدم انسانان ټول خپه خپه وو داسې د زړه زور یې نه وو خوشحالي خو اصلا درک نه وو چې تا به فکر کړی وو چې دا انسانان به څومره خوشحاله وي دا خو د دوی حق ده چې دې ورځ کې خوشحالي وکړي اما ته باور وکړه چې ټول لالهان د سرګردانه قصدار اختر نه مخکې هر څوک په دې یو بل په دروازه ولاړو چې په ما ته پیسې قرض راکړه زه ماشومان ته جامې وکړم زه مې اختر داسې تېر کړم مګر څوک یې ولري چې یو بل ته ورکړي متاسفانه اوس وضعیت داسې راغلی چې بېکاري فقر بېوزلي یعنې سراسر دا باید اعتراف وکړو چې په درې نفرو کې یو نفر خیرات ته ناست دی او په سلو کړاوونو کې خپل مخ خپل دغه ژوند پر مخ وړي زه چې راتلم داسې یم فکر وکړو زه پرون د کابل نه تر پکتیا پورې چې راتلم په دې لارو کې هغه کسان چې قربانۍ دپاره څاروي اخیسته څومره بېچاره همداسې مات زړه باندې همداسې د چا خبره په دې زغرد او په خوشحالۍ او په هغه باندې نه وو فقط په دې یو حالتي سړی احساسو چې داسې ډېر د خوشحالۍ احساس یې نه کوو چې څه رقم په زړه زور باندې د قدم اخیسته ما فکر وکړو چې پرون دغه موټران هم خپه ښکارېده انسانان هم خپه ښکارېده ځمکه آسمان سړکونه هر طرف ته چې ما کتل یعنې زه په خپله هم خفه واو د دې خپګان چې لیدل د دې پیلتونو پویدم چې دا درې کال په لپسی وزګارتیا بیچارهګي بي وزلي یو اختر د پاره خطول هر څوک د خپل واسي په اندازه و یو څکو کور صفایي و میرمنو کو وند اپ ګسستو د خپل میلمنو د دراتلو د پاره به تیاریانی نیو پس جامی به جوړو ماشومان د پاره ماشومان په تلین نه منی چی اوس نشته یا نکیږي نشم کول هغه خدا نه منی هغه وی ما ته باید جامی ځکه اختر خود ماشومان ده اصل که هغه ته خو هیڅ څه ویلای نشي.
بله، په افغانستان کې د دغو ستونزو بوج پر میرمنو د نورو په نسبت فکر کوم زیات دی. بهار صاحب، تاسو د ځوانانو نړیوال مرکز مشري لري، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، دوی اخترونه په پردیسي کې څنګه لمانځي؟
بهار کې افغانان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نړۍ په ګډ ګډ کې پرون او نن افغانانو په خورا ولولو سره خپل اختر ولمانځه سره له دې چې د پردیسۍ اختر ستونزمن وي او له هېواد څخه لرې وي. د نړۍ په اکثریت هېوادونو کې افغانان خپلې ټولنې لري او مسجدونه لري او هلته ځي اختر لمانځي خپلو ماشومانو سره خپلو کورنیو سره یو ځل سره راټولېږي او ټول افغانان یو ځل راځي سره له دې چې د هېواد اختر د بهر کې اخترونه سره ډېر زیات متفاوته ده، خو بیا هم اخترونه ټولو خوښیو سره لمانځي او د الله تعالی دغه د وړوکې لوی اختر ته دغه ستر نعمت په خپل ولولو سره لمانځي او د خپل د یووالي اظهار کوي.
بل یو له هغو ځوانانو چې په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروي فهیم سادات دی. سادات صاحب، افغان کورنۍ چې له وطنه مسافر سوي په اخترونو کې څه احساس کوي کله چې په بردیسي کې اختر هغسې نسي لمانځلی لکه په وطن کې چې لمانځي، خصوصا هغه افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه کډوالۍ ته مجبوره سوي؟
لومړی توپیر او تر ټولو لوی توپیر خو دا دی چې په اسلامي نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې او بیا په دې غربي نړۍ کې د اختر فرق لري، د اختر هغه کلنې فرق لري تر ډېره کچه پورې دلته اختر حس کېږي. خو هغه چې په وطن کې مثال اختر وي، رخصتۍ وي او خلک په کوم شکل اختر لمانځي، دلته نه لمانځل کېږي. دویمه مسله دا ده چې تر ډېره کچه دغه د وطن نه لرېوالی او دغه مسافري په خپله د اختر هغه خوشحالي کمی. او دریمه مسله زما په اند دا چې دغه کم واټن چې د فامیلونو په منځ کې راغلی دی، هر هغه څوک چې په دې وروستیو کې د وطن نه جلا شوي دي حتما د وطن د فامیل یو برخه په وطن کې پاتې ده، یو برخه دلته اوسېږي. نو دغه جدایي د فامیلونو په خپله باعث کېږي چې هغه د اختر خوشحالي تقریبا هغه خفګان پکې جوت وي چې ګواکې یو فامیل دی نیم شوی دی نیم دلته دی نیم هلته دی، نو دغه جلاتوب یو څه بنده زوری. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زما په آن د اختر کمرنګه کوي، د اختر خوشحالي کچه کمی او تر ډېره حده پورې په عین اختر کې د خفګان وجه هم کېږي چې دغه ټول مسایل ذهن ته راځي او په یو ډول باندې د اختر په هغه لمانځلو باندې خپل تاثیرات اچوي.
ډېر مننه. اوږه جانې، که اخترونو کې ځوانان اتڼ نسي کولی، موسیقي نه وي، کنسرتونه نه وي، نور محافل نه وي، بالاخره به کال په کال د اخترونو په لمانځنه کې څه فکر کوي چې دغسې تغییرات دوام کوي؟
څنګه چې که دا حالات دوام وکړي او اوس هم چې زه وینم اول کال نه په دوام کال کې پیکه شو، بیا اوس خو بالکل په دې حالت کې او دینه چې بهتر کېږي. دغه افغانان دا خو مستحق د دغسې یو حالت نه دي. افغانان څه ووایم چې د طوفانونو په زانګو کې راولو شوي بیچاره او هر بې وطنه په دی په وطن کې ځورولی، یعنی د درد ځای دی چې یو مناسب غذا نه لرو، یو د چا خبره یو سالم تفریح نه لرو. انسان خو دې شیانو ته بیخي ضرورت لري. او بیا دغه دغه جنسونه خو یا مسلمانان دپاره دومره د قدر وړ دی، دومره خوښي راوړي دوی ته، دومره ښه حکمتونه په کې دي چې نه باید ښه استفاده وشي. پخوا یادېږي مې دغه میرمنې خصوصا هغه ورکړې نجونې چې بیا د خپل خېښان سره چې سن سهار پرې د شپې په دې نکري او بنګړې اچولو ښایسته جامې به دوی کولې رنګا رنګ او بیا تر سهاره پورې ټپې به یې ویلې. زما یادېږي زموږ په مشرقي کې دوی افغانانو هغه احساسات شوي او هر چې د اختر په مناسبت فکر کوم نه یوازې اختر بلکې د ژوند په هر لپاره چې دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړي دا د دنیا په اندازه ارزښت لري. دا هر دانه وي او زه دا درته وایم چې زیاتره یې رفیع صاحب ویل چې پښتنې میرمنې البته په مجموع کې د ټول اقوامو میرمنې شاعران دي په دې چې دغه لنډۍ د دوی مال دی دا کاکړې غاړې تر ښځو ویلې دي. کچیرې ته غواړې خو ځینې لنډۍ چې د اختر دپاره ویل کېږي کتی لازم بولي چې زه یو څو دانې خو ووایم. کله چې اختر راته د اختر په درشل کې به میرمنو دا ویل چې پیزوانه ښه همده خوشحالیږه سبا اختر دی په سرو شونډو به دې وړمه اختر خو لویه خوشحالي دي چې زړونه اخلي د عمرونو پیوندونه ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه خاوند ژر تر ژر اختر کړي چې د مینو سره وشي دیدنونه. همداسې اختر په وخت د ګلو راغی زما نازک زړګي نخیږي فریادونه اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور اشنا به ما په خلا کوینه اختر ته ډېره خوشحالیږم زما د یار واده اختر دې را بشینه اختر چې تیر شي بیا به راشي دا د ځوانۍ عمر خو بیرته نه راځینه اختر به بیا په وطن راشي خورو ته تللي خلک بیرته نه راځینه. او داسې نور ډېر لنډېګانې دي په زرګونو چې اختر ته ویل شوي دي د افغانانو هغه حقیقي احساسات پکې انځور شوي دي او دا سینه په سینه د ډېرو کلونو را په دې خوا د یو ځای نه بل ځای ته لکه کوچیانو غوندې را کوچل شوي دي. افغانان داسې ښه میلې درلودلې ځوانان څومره هیلې امیدونه درلودل چې سبا ته اختر راځي په بیړه سره دوی به څومره زړه ته خوشحالي ځان ته ساتلې وو چې یو بل سره به یې تقسیموو یو بل سره به لمانځو او متاسفانه هغه رنګ اوس اخیستل شوی زه په دې ډېر ځورېږم زه په دې ډېر خفه یم.
بلې مننه. بس په دې هیله چې دا خفګان په خوشحالي سره بدل سي. د اوژېجانې په خبرو کې یوه جالبه موضوع دا وه چې افغانان د طوفانونو په زنګو کې را لوی سوي دي. بهر صاحب تاسو د ځوانانو ټولنه لري بېلابېلو هېوادونو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست له بهره ځوانان څه کولی سي په دې خاطر چې په افغانستان کې دننه د دوی خپل خپلوان اخترونه په شانداره توګه ولمانځي؟
سلامت اوسئ بنداله چې یو خبره کوم چې باید موږ تل هیله من اوسیږو سره له دې چې ستونزې ډېرې زیاتې لرو په هیواد کې او دا ده چې زموږ ډېر افغانان په تېره ځوان کې درونه له هیواده بهر کړه او کوله دوی ډېر زیات رول لري د خپلو کورنیو دوستانو په وده کې دی کولی شي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان کې بې وزلي فقر زیات ده کولی شي خپل دوستانو سره کورنۍ سره او همدارس ګاونډیو سره خپل وسره همکاري وکړي. اوس هم د بهر میشتو افغانانو څوک چې په بهر کې دي د خپل همکاري او مرستې ترسره کوي د خپل وسره څوک چې څومره وسه لري هغه خپل مرستې ترسره کوي د خپل فامیلونو لپاره کورنۍ لپاره وړونده د نورو دوستانو لپاره ځکه چې افغانستان یو اقتصادي ستونزو څخه د تیرېدو په درشل کې ده او دا باید لا زیات شي او لا منظم شي سره له دې چې په نورو وختونو کې همکاري کوي افغانان په بیړنیو حالاتو کې د دې تر څنګ د اخترونو کې او په نورو ورځو کې هم د خپل تند تر سره کوي د خپل وسلو سره خپل همکاري کوي صالح صاحب محترم نو دوی به دغه هڅې لا پراخي کی او بلداله چې اختر چې ده سره د دې چې یو کمرنګي دام ده پوخا به اختر خلک کورونو ته تګ او راتګ ډېر زیات و د نوي ډیجیټلایزیشن سره په رامنځته کېدو سره دغه لړۍ کمرنګ شوه ځکه اکثره وخت کې مبارکیانې او دې ته ورته نور د اخترو تګ راتګ دا د ټیلیفون له لارې یا د نورو ټولنیزو رسنیو له لارې ترسره کیږي نو په بهر کې میشت افغانان ټولنې باید په دې برخه کې خپل پوره ونډه ادا کړي سره له دې چې کوم افغانان چې بهر کې اوسېږي هغې خپله هڅه کړی ده او افغانانو سره خپل همکاري د خپل وس سره ترسره کوي خو په ټوله کې تاسو ته معلوم ده چې زمونږ په میلیونونو افغانان د فقر لاندې ژوند کوي نو په دې اړه یو منظم میکانیزم ته اړتیا لیدل کېږي چې په دې برخه کې دا کار سره ترسره شي او دا کار سره وشي. نو بیا بل خبره دا ده چې باید موږ ناهیلي نه اوسېږو او سره له ټولو شیانو سره موږ باید هیله من اوسېږو. افغانان که په هرو حالاتو کې افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې د پردیسۍ دا سخت مزه کړې ده چې هغه داده چې دردونکی چې مهاجرتونه هم کړي دي په ټولو ډېری هېوادونو ته په ایران پاکستان اوس مهال اروپایي هېوادونو ته نورو ته او چې ټولو کې ستونزمن کار همدا ده که څوک افغانان که په بهر کې امکانات هم زیات ولري او هر څه وسایل ورته مهیا یې خو چې کورنۍ سره نه وي هېواد کې نه وي واقعا دا بیا ستونزمن ده. په دې هیله چې افغانان یو ځل بیا سره په یو ټغل سره راټول شي د خپلو کورنیو فامیلونو او په ګران هېواد افغانستان کې اختر جشنونه ولمانځي او اخترونه په خورا شاندارو مراسمو کې لکه پخوا به چې ترسره کېدل په ټولو سیمو کې ولایتونو کې او په اکثریت ولایتونو کې ځانګړې میلې ترسره شي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې د 25 دقیقې بحث آزادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې مو میلمانه دي لیکوال او مدني فعال اوژي امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او د چارو شنونکی فهیم سادات. سادات صاحب، تاسو تر اوسه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې روانې بېوزلۍ د خوښیو پر محافلو سیوري غوړولی؟ که فکر کوئ چې نور مسایل هم په افغانستان کې نن روان دي چې دغه محافل کمرنګه کړي؟
فکر کوم چې لومړی عامل به هیواد کې د اقتصادي وضعیت مسله وي. د خلکو اقتصاد په ځانګړي ډول باندې متاثر شوی دی د دې وروستیو سیاسي تحولاتو له وجې څخه. نو دې پورې د خلکو هغه توانمندي د اخترې زکرونو په حق باندې ټیټه کړې ده، او طبیعي خبره ده چې کله په فامیل کې مثلا یو پلار وظیفه ونه لري او یو عاید ونه لري، مثلا د قربانۍ وسې نه وي، د نوي کالو وسې نه وي، د تګ راتګ وسې نه وي، نو دا په یو شکل باندې د اختر کمرنګه کوي. نو زما په نظر باندې لومړی عامل به په هیواد کې اقتصادي مسله وي. دویمه مسله هم د اوسني وضعیت په کتو سره د طالبانو بعضې ټولنیزې یا ټولنیز محدودیتونه چې دوی غوره کړي دي هغه هم تر یو حده پورې خلک متاثره کړي دي، او د بعضې کړنو جرأت یې د خلکو اغستی دی. خلک اوس ډېر محتاط دي، زړه نه ښه کوي د بعضو کړنو لپاره، دوستانو ورته اشاره وکړله. او درېیمه مسله زما په اند باندې په انجونو باندې او په ښځو باندې چې په افغانستان کې کوم محدودیتونه راغلي دي، دا هم تر ډېره کچه پورې د اختر د کمرنګۍ باندې تاثیر لري. او ځکه چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې ټولې دنیا کې 50% د ټولنې برخه ښځې دي، او ښځې فعلا یو داسې ذهني حالت کې دي چې مایوس دي د دغه شته محدودیتونو د وجې نه. نو دا درې عامل فکر کوم په مجموع کې په افغانستان کې د اختر د کمرنګ کېدو
بل اسادت سب د طالبانو ځینې مشران په ځینې مواردو کې سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د بیلګې په توګه یادوي. کله چې هلته د کنسرتونو موسیقي او خوشیو مایفلونه ور یادوي بیرته ل خپل دری څخه ترشاکی جوړوي چې سعودي عربستان دینی اصول بشپړ نه لري. آیتوي څه فکر کوي چې د طالبانو هر څه ولي له نورو اسلامي هیوادونو متفاوت دي؟
په دې کې شک نشته چې سعودي تر ډیره حدا پورې وست اقتصاد او د غرب سره نږدېواله دغه په د سیاستونو په او په تراس کې ده او تر ډېره حده پورې په دې وروستیو کې ډېر هغه محدودیتونه چې آلته وو هغه ورو د منځزي او یو نو هغه غربي مودرنایزیشن طرف ته دیو په حرکت باندې دي. دا به هم ستونزمنه وي چې سړی وایي چې دغه کارونه ټول صحیح دي ولې هغه او د خدایو د ملک سیاسي منافع چې کوم دي هغه هغه ته په کتو سره فلم اقدامات کوي. خو په بل شکل کې به په افغانستان کې منګه د یو تقریبا یو ځانګړې مسیر خپل اختیار کړی دی او هر هغه مسائل چې د طالبانو د دې د سیاسي د لحاظ او د دې په فکر د مذهبي د لحاظ سیدي هغه د کړنې تر سره کې چې تر ډیره حدا پورې زما په آن په اوسني شرایطو کې ډیر اسلامي هیوادونه دا کار نه کوي او د دې سره هم آن دي او هم هغه هم ندي. نو تقریبا منګه ویلی شو چې فعلاً موږ په افغانستان کې د طالبان خپل یو انټرپریټیشن لري د اسلامي ارزښتونو د اسلامي مسایلو او چې دا تقریبا د نور اسلامي هیوادونو سره په توپیر کې دي او حتی کله کله په ټکر کې هم دي. په ځانګړي ډول مثلا د انجونو د مکتب مخنیوي دا یو مسله ده چې هیڅ اسلامي هیواد د هیڅ نوع اسلامي بحث پر روشنه کې د صحیح عمل نه دی ویلې. په طالبان بیا هم په خپل کار باندې ټینګار کوي. نو موږ یو څه فیران لپاره په توپیر کې یو د اسلامي د نور اسلامي نړیوالو د کړنو په برخه کې.
بل میرمن عامل تاسو مخ کې د نهیلي یو ستونزو بیوزلي او نور مسایلو یادونه وکړه. پاپنسن کی یو مایوس او نهیلی انسان ته سړی څنګه هیله ورکولای شي؟
ولا د خدیر ستونزمن کار دی. یعنی د چا خبره وي په خبرو خو دردونه نه جوړیږي او په هوا کې محالونه نه جوړیږي. زه دا درته وایم چې هغه چې هیڅ امکانات نه لري او لارې ورته تړل شوې دي ته باور وکړه چې د اختر په درشل کې هغه معلمینو چې په دې ستونزمن حالت کې دغه نه اجازه درلوده چې د هیواد ماشومان لپاره د دې جوګه شي چې لار شي درس ورکړي هغه نیو ژوند د شمو ته ورناوي وبخي او د تیارو څلور خپل هغه د علم پوهې رڼا یې ساتلې وه. غواړي غوښته چې هم خواته په مزل کې ادامه ورکړي دغه مزل سرسره کې. نو اغوی ته ماشوم یې کم کړ. اعلان یې وکړ چې ساسو ماش چې 2000 ویل تاسو 5000. نو د هر چا کور خو د مکتب سره نه دی، د هر چا کور خو نږدې نه دی، خو هغه کرایه ورکوي. هغه د ژوند د مخته وړلو دپاره تل کړاوونو سره هغه بیچاره لاسو ګریوانه ده. هغه ماش به څه وکړي؟ ته باور وکړه سلګون معلمینې چې ولیدې وي هغوی فکر موږ فکر کوو چې دا خبره هغه ښځو دپاره دي، هغه کسان چې په اداراتو کې کار کوو هغوی ته دغه 5000 حواله کوي. او اوس مکتوب راغی چې هغه ټول کسان چې ډاکټران دي معلمینې دي هغه څه ځایونه کې چې دوی اوس هم په کارونو کې مصروفې دي هغوی دپاره دا اعلان وشو. نو څه فکر وکړه چې هر ورځ د پاس نه همدامون چې اوس زه تجارتي فعالیتونه کوم د میرمن دپاره مثلا مالیه په موږ کې خدمت کوي او خدمت او هر لازه کې زمونږ د پاره دغه محدودیتونه لا پسې ژوند لا پسې څنګه نو ته یا څوک چې پر واقعي حالات او اخته دی هغه ته مونږ څه ویلی شو
مننه ژوندې اوسه د بحث وخت په ختمېدو د 25 دقیقې بحث مول ازادي راډیو واورید میلمانه او لیکوال او مدني فعال